سندرمو لا ازادي راډيو اوریدا د محل د مازیګر شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو ته سلام پوره د کولو سره ز سلی سقسی خلقیم او د دې سات خبري مجله اوریدو ته مربولم. په دې خبري مجله کې به د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو سربیره د راپورونو په سر کې واوري چې دفاع وزارت په شمال سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات پیل کړي او د امریکا بی پیلوټه الوتکو یو ځل بیا په شمالي وزیرستان حمله کې یو شمیر مشکوک کسان وژلي. خو په پیل کې خبرونه اوري چې سالم محمد سالی برابر کړي دي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو خبرونو لندیز. په بغلان کې یو واده هغه وخت په ویر بدل سو چې د غنګونې لقبل دی او درې پوړي زکور چت پریوت. په نتیجه کې د چرواکو په خبره شپته کسان مړه او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان سوي دي. د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف نن په خپل مرکه کې وویل د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې پوځي بری لاسته نسي راوړلی. افغان ولسمشر د خصوصي امنیتي کمپنیو د ژر تړل کېدو لپاره د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا مشکوک بی پیلوټه الوتکو په دوو تازه حملو کې په پاکستان کې لږ تر لږه 15 سرتېري وسلوال وژلي دي. او راپورونه وایي چې په انډونیزیا کې نږدې 180 کسان د سونامي څپې او آتش فشان له کبله مړه شوي دي. په بغلان کې یو واده هغه وخت په ویر بدل سو چې د غنګونې لقبل دی او درې پوړي زکور چت پریوت. په نتیجه کې د چرواکو په خبره شپته کسان مړه او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان سول. د سرې میاشتې ریاست یو چرواکي ډاکټر حمید نیازی وویل په ټپیانو او وژل سو کې اکثره ښځې او ماشومان شامل دي. د بغلان والی بیا ویلي دي چې د وژل سو یو شمېر څلوېښت دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال ویلي دي چې اکثره ټپیان د پلوخمري روغتونونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف نن په خپل مرکه کې وویل د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې پوځي بری لاسته نسي راوړلی. کله چې په 1989 میلادي کال کې تر لس کلنې جګړې وروسته شوروي عسکر له افغانستان څخه وتل، ګورباچوف هغه وخت د دې هیواد ولسمشر و. نوموړي نن له بي بي سي سره په مرکه کې دغه راز خبرداری ورکړ چې په روسیه کې ډیموکراسي له ستونزو سره مخامخ ده. نوموړي د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ واکمن ګوند تورن کړ چې له ډیموکراسي په انحراف غوړي پر قدرت پاتې سي. دغه راز ویل چې روسان بیا دا چانس نه لري چې د انتخاباتو له لارې سیمه ییز والیان وټاکي. افغان ولسمشر حمید کرزی د خصوصي امنیتي کمپنیو د ژر تړل کېدو لپاره د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی چې د ناټو او نورو مرستندوی هیوادونو استازي غړي دي. دغه پریکړه نن په کابل کې په یو امنیتي غونډه کې وسوه چې پارګماني کې جوړه شوې وه. په هغه اعلامیه کې چې د جمهور ریاست لخوا خبره شوې راغلي، دغه کمیسیون دنده لري هغه خصوصي امنیتي کمپنۍ چې د بیا رغونې او پرمختیايي چارو کې فعالیت لري مشخص کړي. په اعلامیه کې راغلي نورې امنیتي کمپنۍ په ځانګړي ډول هغه کمپنۍ چې د اکملاتي قطارونو امن ټینګوي منحلیږي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستو د پلاوي دفتر د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړل کېدو په اړه د جمهور رئیس حمید کرزی د فرمان ملاتړ وکړ. یوناما په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولې نړیوالې ټولنې په استازیتوب د جمهور رئیس د فرمان ملاتړ کوي او د یو مهالویش له مخې د خصوصي امنیتي کمپنیو له منځه وړلو ته ژمنه ده. په یو بل خبر کې ویلي سوي دي چې د هرات ولایت چارواکي وایي د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د جمهور رئیس د فرمان له مخې په دغه ولایت کې دویمه امنیتي کمپنی هم بې وصلې کړه. د چک جمهوریت مشرانو جرګې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت غزیدو ته رای ورکړه چې د دوی عسکر به په 2011 میلادي کال کې له 515 څخه 260 ته زیاتیږي. مشرانو جرګې نن د عسکرو د زیاتېدو پریکړه ومنله. په 2012 میلادي کال کې به په افغانستان کې د چکي عسکرو شمیر 640 ته راکم سي. شیاړ خی مرکزی حکومت مشرانو جرګې ته دغه پیشنهاد په داسې حال کې کوي چې تیر اونۍ په دې هیواد کې د مشرانو جرګې لپاره انتخابات وسول او مخالف سوسیال ډیموکراتانو په کې اکثریت رای واخیستې. دغه ګوند په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو مخالفت کوي. د کندهار چرواکي وایي د دغه ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر یو نږدې ملګری وژل شوی دی. د کندهار له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ملا جمال الدین له خپلو اوو ملګرو سره د میانشین ولسوالۍ په کبرغو کې لیکي د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. او دا هم د سیمې نړۍ څو وروستي خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په دوو تازه حملو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکې پر یوه کور د شمالي وزیرستان په سپین مان سیمه کې توغندۍ وویشت. دوه مشکوک وسلوالې ووژل. څو ساعته وروسته په دویم برید کې په دتخیلو سیمه کې یو موټر په نښه شو چې درې مشکوک سخت دریزې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دغه مشکوک وسلول د حقانی شبکې غړي وو. د طالبانو هغه ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري او په افغانستان کې د ناټو پر عسکرو بریدونه تنظیموي. دا ازادي راډیو ده. راپورونه وایي په انډونیزیا کې نږدې 130 کسان د سونامي څپې او آتش فشان له کبله مړه شوي دي. چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د سونامي څپې 3 متره لوړې سوې او د دې هېواد منتاوي ساحلي سیمه یې لاندې کړه چې د سوماترا په لویدیځ کې پرته ده، په نتیجه کې 3.5 مثل زیات کسان مړه او 400 نور ورک شول. تر سونامي وروسته د دوشنبې ناوخته در یشتر په کچه 1.1 درجې زلزله هم وسوه. ژغورونکي ډلې په لرې پرتو ساحلي سیمو کې چې د سونامي څپو لس کلي لاندې کړي د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. په عین حال کې چارواکي وایي د سونامي له ځایه 1500 کیلومتره لرې 28 کسان د میراپی غره د آتش فشان د ایرو ګازو او بدسریو له کبله مړه او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د روسي ولسمشر دیمیتر میدویدیف نن د ارمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو کوربه دی. دغه مشران د نګورنو قرباخ پر لانجمن سیمې سره خبرې کوي. میدویدیف به د ارمنستان له ولسمشر الهام علیف سره د روسیې په جنوبي شهر استراخان کې وګوري. د خبرو په درشل کې ارمنستان آذربایجان توران کړي چې ځواکونو یې یو ارمنی ټبر عسکر په نګورنو قرباخ کې وژلی څو د سولې خبرې ناکامه سي. تیر شپه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د اورلګیدنې په نتیجه کې 9 کسان مړه شوي دي. د شهر د اور وژنې د ادارې یوې بیان دی ویل اور نیمه شپه په هغه دوه پوړیزه زړه ودانۍ کې بل سوچي د بسونو عمومي تمځای ته نږدې موقعیت لري. دوه کسان ژغورل شوي هم دي. دغه 9 وژل شوي کسان پیژندل شوي نه دي. د چک رسنوي راپور ورکړی چې شاید دوی به بې کوره کسان ول. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په مشرۍ حکومت غواړي په دې هېواد کې جبري ودونه جرم اعلان کړي، ځکه د دې هېواد په شاوخوا 4.3 میلیونه مسلمانانو کې دغه ودونه دود دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابینې ویلي دي چې شایي په دې برخه کې یو قانون ایجاد کړي او له مخې به یې جبري ودونه جرم وګڼل سي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل جبري ودونو دودیزه بڼه خپله کړې او پخوا د زغملو وړ وو، خو په معاصره جرمنی کې د منلو وړ شی نه دی. او د فرانسې ملي شورا نن د تقاوت په هغه قانون کې اصلاحاتو ته د وروستۍ ځل لپاره رای ورکوي چې په اعتراض یې په دې هېواد کې پراخ مظاهرې او اعتصاب پیل شوی دی. ولسي جرګې دغه قانون تقریبا تصویب کړی دی. د دې قانون له مخې د تقاوت سن له 2 کلنۍ ته پورته شوی دی. مشرانو جرګې دې قانون ته پرون د وروستۍ ځل لپاره رای ورکړه. د پارلمان یوه استازي او د سوسیال ګوند غړي لویس بیانکو د اعتراض په توګه وویل حکومت په دې توګه یوه تېروتنه کوي.
Je crois surtout que le gouvernement fait une erreur historique.
زه فکر کوم حکومت یو لویه غلطي کوي. لومړی دا چې په فرانسه غوندې هیواد کې د تقاعد قانون بدلوي چې په سلو کې اویا کسان مخالف دي. دغه کار به په فرانسه کې ناامیدي، خوابدۍ او تاوتریخوالی زیات کړي. په فرانسه کې تجارتي ټولنو اعلان کړی چې سبا به د یوې بلې ورځې لپاره هم په ملي کچه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
تاسی زمن قګله ازادي رادیو او چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي خبريږي. وخت شپږ بجې او 9 دقیقې دی. په دې خبري مجله کې چې طاهر روشن را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي د موضوع تورې دفاع وزارت وایي تر دې وروسته په خپله زیاته پاملرنه د هیواد شمال نارمو ولایتونو ته واړوي. آیا ایران غواړي چې افغانستان ته د نقد مالی مرستو په ورکولو سره په دې هېواد کې سیاسي نفوذ زیات کړي؟ په دې اړه راپور لرو. ولسي جرګې نن د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د دفتر لپاره یې د ایران لخوا د پیسو ورکولو په اړه ملت ته وضاحت وکړي. افغان او نړیوال ځواکونه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د طالبانو د مشر ملا عمر د یوه نږدې کس د وژلو خبر ورکړ.
مالدین د طالبانو ډېر وتلیو قمندانو د هغه په ګډون ایسر او ملي امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دا اووه نفره د ده په شمول وژل شوي دي.
پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملې حال هم درکوو. له نورو موضوعاتو به مو هم خبر کړو. راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د دفاع وزارت وایي په شمال کې د امنیت د ټینګښت په هدف به د هېواد شمال سیمو ته پاملرنه زیاته شي. د دفاع وزارت وایند نن په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې وروسته یو کې وسوال مخالفانو په شمال ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي خو د مخنیوي لپاره د دفاع وزارت لخوا جدي اقدام کیږي. جنرال ظاهر عظیمی زیاته کړه په شمال ولایتونو کې به هر ډول پوځي عملیات د دفاع وزارت لخوا ترسره شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د سخت ځپل کېدو له امله دوی شمالي ولایتونو ته مخه کړي او هلته یې خپل خوځښت او تحرکات زیات کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
شبکه القاعده و تروریستای خارجی که از کشورهای مختلف
آسیا د القاعده شبکه او نور بهرنی تروریستان چې د عربی هیوادونو منځنی آسیا او سیمې څخه راغلي په شمالي ولایتونو کې وځه خرابه کړي ده. موږ له جنوب وروسته خپل پام شمال ته اړولی او هڅه کوو چې د جنوب په څیر په شمالي سیمو کې هم له کمی او کیفی پلوه فعالیتونه زیات کړو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په ډیر شمیر جنوبي سیمو کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي چې له امله یې وسلوال مخالفان شمالي ولایتونو ته تښتیدلي او هلته یې خپلې پښې ټینګې کړي. په شمال کې افغان چارواکو عوامو خلکو په دې وروستیو کې له دې عمله اندېښنه هم ښودلې او غوښتي دي چې باید د مسئلې ته جدي رسیدګي وشي. د دفاع وزارت ویاند که څه هم په شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلیدو په اړه څه ونه ویل خو دا یې څرګنده کړه چې په شمال کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې هر ډول پوځي عملیات د دفاع وزارت لخوا ترسره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بلخ والي عطا محمد نور د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې مخ په زیاتېدو دي او باید چې بهرني ځواکونه په شمال کې پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ والی په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي او لا تر اوسه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو کومه پریکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسله دې چې د افغانستان مشرتابه ومنله چې له ایراني نقدي مالی مرستې ترلاسه کړي. د برېټانی ګارډین ورسپانې د خپل نوې غنې په یوه مقاله کې لیکلي چې ایران په افغانستان کې سیاسي نفوذ په پیسو رانیسي. سلطان محمد سرور د دې مقالې مهمه برخه وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانې لیکي د گاونډیو هیوادونو ترمنځ په عادي روابطو کې دا ناراضي چې د یو هیواد سفیر د بل هیواد د جمهوریت ریاست د دفتر مشر ته د نقدو پیسو کچوړې ورکړي. ګارډین لیکي چې د جمهور رئیس کرزی لپاره ډیره خجالتاوره خبره و چې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان په مخ کې اعتراف وکړ چې له ایران څخه نقدې مالی مرستې ترلاسه کړې دي. ورسپانې زیاتوي چې جمهور رئیس کرزی په خپل دې خبرې چې دا د گاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دي غوښتل داسې څرګند کړي چې گویا دا عادی خبره ده چې د یو گاونډي هیواد سفیر د بل گاونډي هیواد جمهوریت ریاست ته د پیسو کڅوړې وسپاري. ورسپانه وایي چې دلته څو پوښتنې رامنځته کیږي. لومړی دا چې جمهور رئیس کرزی وایي چې دغه مرسته شفافه ده. دوی ویل چې ایران په کال کې یو یا دوه ځلې د جمهوریت ریاست دفتر ته تر 200 یورو مرسته ورکوي او دغه پیسې د جمهوریت ریاست د دفتر مشر داوود زئی چې غربي ضد نظریات لري سمبالوي. ورسپانه زیاتوي چې په هر حال شفافیت باید د افغانستان د ملت لپاره وي او ترلاسه شوی پیسې باید اعلان او په مالیه وزارت کې ثبت شي. خو جمهور رئیس کرزی دا خبره و نکړه او دومره یې وویل چې د غمرسته شفافه ده او یو محال په کمپ ډیوید کې د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج بوش په دغه غمرستو خبر کړی وو. ګارډین ورسپانې لیکي چې جمهور رئیس کرزی دا ومنله چې نقدي پیسې ترلاسه کړي دي او دا کار عادي وګڼه خو په هر حال د شفافیت لاره دا ده چې دغه سمرسته د بانکونو له لارې وسپارل شي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې بانکونه دومره فعال نه وو او مرسته به اکثر نقدي سپارل کېدي خو اوس بانکونه کار کوي. ګارډین لیکي چې ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې ډېرې مرستې کړي دي او داسې توقع نشي کېدای چې په میلیونو ډالرو مرستې به یې ټولې په کڅوړو کې افغانستان ته ورکړې وي. ګارډین زیاتوي چې نیویارک ټایمز ورسپانه چې لومړی ځل یې د افغانستان له جمهوري ریاست سره د دغو نقدو مرستو رپورټ خپور کړ ادعا کوي چې دغه پیسې په کابل کې د ایران د سفیر فدا حسین مالکی لخوا د جمهوري ریاست د دفتر مشر داوود زئی ته سپارل شوې دي. خو په کابل کې د ایران سفارت دا خبر رد کړه او په ایران کې د مهر خبری آژانس وویل چې دا خبر جعلی دی او یو ډیپلوماټ څنګه دغه کار کولای شي. ګارډین ورسپانه لیکي چې داوود زئی له تیرو وو کلونو راهیسې د حامد کرزی د دفتر مشر دی. د یوازې یو لنډه موده په تهران کې سفیر پاتې شوی. ورځپاڼه لیکي چې داوودزی د افغانستان د کورنۍ جګړې په مهال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلوي کوله، هغه حزب چې د پاکستان پوځ او استخباراتو ISI تمویلوه. ورځپاڼه لیکي چې حکمتیار یو مهال په ایران کې پناه اخیستې وه، نو ځکه داوودزی د ورځپاڼې په اند د ایران یو غیر عادي پلوي کېدلی شي چې دوی ټول امریکایي ضد نظریات لري. ګارډین لیکي چې ایران د یو سیمه ییز ځواک په توګه له امریکا سره د سیالۍ لپاره په افغانستان کې خپلې ګټې او نفوذ تعقیبوي. د ایران اساسي هدف دا دی چې په سیمه کې امریکایي ګټې تر ګواښ لاندې راولي. ورځپاڼه لیکي چې د ویکی لیکس ویب سایټ لخوا روسي خپاره شوي اسناد هم په عراق کې د ایران امریکایي ضد عملیاتو ته اشاره کوي او ایران په افغانستان کې د شیعهګانو او ایران پلو ډلو له لارې خپل سیاسي نفوذ خپروي.
د بریټانوي او ګارډین او ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي مو واوریدل چې وایي ایران په افغانستان کې سیاسي نفوذ په پیسو رانیسي. ولسي جرګې هم نن په خپلې عمومي غونډه کې د ولسمشر د دفتر لپاره د ایران لخوا د پیسو ورکولو په اړه بحث وکړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وویل ولسمشر حامد کرزی باید له ایران څخه د ترلاسه شویو پیسو په اړه ولسي جرګې او ملت ته وضاحت ورکړي. خو د ولسي جرګې دوه مرستیال امان الله پیمان وویل د رئیسانو په کمیټه کې به پر دې موضوع بحث وشي او د ولسي جرګې د راتلونکو غونډې په اجنډا کې به هم شامل شي. د ازادي راډیو خبریاله ماریا صدیقی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
که څه هم د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې ټینګار کوي چې افغان ولسمشر باید د ایران د دغو نقدي مرستو په اړه د جرګې ته وضاحت وړاندې کړي، خو د جرګې اداري پلاوي بیا د مسأله د رئیسانو کمیټې ته د بحث لپاره راجع کړه. وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مطلب کې د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس عمر داوودزی په دې تورن کړ چې له ایران څخه پیسې اخلي، ښاغلي کرزي دا پیسې د ایران د رسمي مرستو یوه برخه وبلله چې د ولسمشر د دفتر د لګښتونو لپاره کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال امان الله پیمان چې د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله وویل
امی که از رئیس جمهور اونا وضاحت میخوان خودش مداخله
رو دا چې دوی له ولسمشر کرزي څخه وضاحت غواړي دا په خپل یو روښانه لاسوهنه ده. خو په دې اړه به راتلونکي ورځ د رئیسانو په کمیټه کې بحث وکړو او په راتلونکي اجنډا کې به یې شامل کړو تر څو په ټولو اړخونو یې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشي.
خغلی کرزی په خپلو څرګندونو کې د دې دفتر پر رئیس باندې لګول شوی دا تور د هغو فشارونو یو برخه وبلل چې د دې په وینا نړیواله ټولنه د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د افغان دولت د پریکړې د بدلولو لپاره کوي. که څه هم خغلی کرزی د ایران د دې مرستې په اړه په یوه خبري غونډه کې وضاحت وړاندې کړ، خو دا چې ولسي جرګه به په دې اړه د څه ډول وضاحت غوښتنه وکړي اوس څرګنده نه ده. د جرګې ځینې غړو بیا د ایران د دې مرستې په اړه د امریکا په دریځ هم انتقاد وکړ او هغه د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وبلله. د ولسي جرګې غړي عرفان الله عرفان وویل
مونږ باید هیچا ته اجازه ورنکړو چې له ولسمشر کرزي څخه وضاحت وغواړي. یوازې افغانان حق لري چې له مونږ ولسمشر او د ولسي جرګې له رئیس څخه وضاحت وغواړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د دې رپورټ له خپرېدو وروسته او د ایران د دې مرستو په اړه د ولسمشر کرزي د څرګندونو په تعقیب سپینې ماڼۍ د دې مرستو په اړه د تهران په اهدافو شک څرګند کړ. له بل لوري په کابل کې د ایران سفارت بیا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ د خندا او سپکاوي ډک بللی دی. په رپورټونو کې په کابل کې د ایران د سفیر په حواله ویل شوي چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغان دولت او د ایران د ښو اړیکو خرابول دي. افغان ولسمشر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې دا یوازې ایران نه دی چې له جمهوري ریاست سره په دې برخه کې نقدي مرسته کوي، بلکې د متحده عربي اماراتو هم داسې مرستې کړي دي.
له افغان دولت سره مو د ایران د نقدو پیسو د مرستو په باب واوریدل چې ولسي جرګې نن په خپلې عمومي غونډه کې په دې موضوع بحث وکړ او له ولسمشر حامد کرزي څخه یې غوښتنه وکړه چې ولسي جرګې او ملت ته په دې اړه وضاحت ورکړي. همداراز په روانه خبرونه کې به په نیمروز ولایت کې د ایران پر پوله د ایراني ځواکونو لخوا د یوې افغان مېرمنې د وژنې په باب هم رپورټ وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو مزګرنی خبری مجله اوري. د کندهار د امنیت د امیر فضل احمد شیرزاد په وینا افغان ځواکونو په چوکاټ کې د کندهار د تصفیوي عملیاتو چې د کندهار د تصفیوي عملیاتو مشر دی وی تیره شپه په مینشین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان او د هغه و ملګري وژلي دي. له کندهار محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي د دې ولایت په یوې غیر رسمي ولسوالۍ میانشین کې تېره شپه ځانګړي عملیات کړي او د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان چې ملا جمال الدین نومېدی او د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې درلودې د اوو نورو ملګرو سره وژلې. د امنیت د امیر په وینا دغه ځانګړي عملیات افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه د میانشین ولسوالۍ په کبرغولي کلی کې ترسره کړي. د شیرزاد په خبره په عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
د میانشین ولسوالۍ د کبرخیلو په کلی کې د ملا جمال الدین په نامه چې ونه پر نور ورسره و ملا جمال الدین د طالبانو ډېر وتلی قمندانو د هغه په ګډون اسحاب ځواکونو او ملي امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دا ونه پر د ده په شمول وویل شوي دي چې ارصدونه یې پر ځای پاتې.
د کندهار چارواکي په داسې حال کې د میانشین په ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې هم د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. چارواکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې د ارغنداب ولسوالۍ 50% د وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړې ده. د یادولو وړ ده چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې مو د وسلوالو طالبانو د یو مهم قمندان او د هغه دوو ملګرو د وژنې په باب واورېدل. په نیمروز ولایت کې د ایران پر پوله ایراني ځواکونو یوه افغان میرمنه دغه هیواد ته د ناقانونه اوښتو د هڅې په تور ووژله. په سیمه کې امنیتي مامورین دا پېښه مني خو د ایراني پولیسو دغه عمل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ګڼي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی د پېښې له نور حال سره.
دغه میرمن د نیمروز ولایت کنګول سوالی کې تیره ورځ د خپلو ماشومانو د سترګو له وړاندې ایراني مامورینو د وسلې په ډزو لومړۍ سخته ټپي بیا د نیمروز روغتون ته د تلو په مهال ژوند له لاسه ورکړ. د نیمروز امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار پردلی پیښه تایید کړه. په دغو خبرو یې سربیره وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل د نیمروز ولایت اړوند سیمه کې تیرو کلونو کې څو پلا نورې ورته پېښې هم د ملکي وګړو د وژنې رامنځته سوي دي. امنیتي مامورین وایي په دغه لاره هغه یو شمېر افراد چې ایران کې کورونه دي یا خو د مزدورۍ لپاره هلته ځي له دغې لارې نه استفاده کوي. ایرانی مامورین مخه نیسي او ملکي کسانو باندې کله ناکله مرمۍ چلوي. چې نورې بېلګې یو کال د مخه په یوه پلا د شپږ کارګرو افغانانو وژنه او بله جلا پېښ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ ویشتل یادولی شو. باید ووایم چې د دغې میرمنې د وژنې پېښه په خپل ډول کې لومړی او تر ټولو د مسافرت په تور د کمکیو ماشومانو له وړاندې ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت له لوري لا د پېښې په اړه غبرګون نه ده ښودل شوی خو د اړوند چارو ګڼه کارپوهان او سیمه ییز خلک په پېښه خوابدي دي. هغو یو شمېر کسانو چې په ټلیفون سره ازادۍ راډیو ته خبرې وکړې افغان دولت یې د خپل ولس په وړاندې بې مسؤلیته وباله. ویې ویل تل هغه سرحد کې د ایراني مامورینو لخوا داسې تیری شوی ده خو افغان مامورین په اړوند پټه خوله پاتې شوي دي او یا خو یې هم پېښه ډېره عادي ګڼلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. سمګه ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره د خبرو هلې ځلې کوي ناټو او افغان ځواکونه هڅه کوي چې عادي وسلوال طالبان د مرستو او پرختی پروژو له لارې خپلو کلیو او بانډو ته ستن کړي. د رویټرز خبري اژانس راپورټ مهم ټکي سلطان محمد سرور اوروي.
د رویټرز د خبري اژانس ریپورت وایي چې په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د مدغم کولو زیارونه اوس هم په ابتدایي مرحله کې دي. یوازې 4 یا 5 ډلې طالبانو وسلې سپارلي دي او له نورو 15 وسلوالو ډلو سره چې له طالبانو سره دومره ټینګ ارتباط نه لري تماسونه روان دي. خو له ټولو مخالفینو سره د خبرو اترو مفکوره اوس په داسې حال کې زور اخیستی چې جمهور رئیس اوباما او د ناتو متحدین په افغانستان کې په داسې یو جنگ کې د خپلو عسکرو د تلفاتو له امله تر فشار لاندې دي چې ډېر لویدیز چارواکي وایي یوازې د جګړې په ډګر کې نشي ګټل کېدی. ټولنې ته د وسلوالو مخالفینو د استنولو لپاره د ناتو د پروګرام مشر تورن جنرال فیلیپ جونز رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په افغانستان کې مخالفین تیت او پراکې ډلې او ګروپونه لري، په داسې یو حالت کې باید له ټولو سره خبرې وشي. دی وایي چې موږ په دې باور یو چې ګڼ خلک د سولې او پخلاینې پلویان دي، خو د سولې د خبرو لپاره مناسب شرایط رامنځته کول ګران کار دی. رپورټ وایي چې په دې وروستیو کې په بادغیس کې د وسلوالو مخالفینو یو ګروپ خپلې وسلې په دې هیله وسپارلې چې د خپلو باغونو لپاره بهرنۍ مرسته ترلاسه کړي او د دوی بچیانو ته یو ښوونځی جوړ شي. د رویټرز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې ناتو تړون هیله مند دی چې د دوی پروګرام به په پای کې ګټور نتایج ورکړي او د وسلوالو مخالفینو څپه به ماته کړي، خو ناتو په دې هم پوهیږي چې له داسې یو بغاوت څخه د وسلوالو مخالفینو رابیرول او د دوی ساتل چې نه کاله پرې تیریږي څه اسانه کار نه دی. چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو ته باید امنیتي ضمانتونه ورکړای شي، د دوی اعتماد او باور باید جلب کړای شي، او هغه خپګان او نارضایتي باید له منځه لرې کړای شي چې له امله یې دوی د 150,000 بهرنیو ځواکونو او افغان قواوو په وړاندې وسله اوچته کړې ده. خو هغه کسان چې د پخلاینې او ټولنې ته د وسلوالو مخالفینو د استنولو په پروګرام شک کوي وایي چې افغان دولت پخوا هم داسې پروګرامونه پلي کړي دي، خو وروسته له دې چې له استنو شویو کسانو سره یې خپلې ژمنې ترسره نه کړي او په دې بریالي نه شول چې د وسلوالو د مخالفت انګیزه ځانته معلومه کړي، دغو پروګرامونو ډېر محدود نتایج ورکړل. د رویټرز خبري آژانس د هستي محمد په نامه د کندهار د یو مشر خبره راخلي چې وایي حکومت اشتباه کوي، طالبان به هیڅکله هم ځانونه خرڅ نه کړي، دوی که واړه دي که لوی ټول د مفکورې لپاره جنګیږي. د رویټرز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې ټولنې ته د وسلوالو مخالفینو د استنولو نوی پروګرام چې د امریکا او جاپان په مالي مرسته پیل شوی دا ځل د قومي مشرانو په منځګړیتوب زیارونه کوي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو دا شپږ بجې او شپږ ویشت دقیقې دي. مشکوکه بي پيلوټا امریکایي الوتکو پر شمالي وزیرستان دوه حمله وکړي. د چارواکو په وینا بي پيلوټا الوتکو د شمالي وزیرستان په سپین وام او د تخیلو علاقداریو کې پر یو کور او یو موټر توغندي توغولي چې په ترڅ کې یو شمېر مشکوکو وسلوالو ته مرګ شوبله اړولې ده. مجيب رحمان انګار او نور حال
د بي پيلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې چې د شمالي وزیرستان د سپین وام او د تخیلو سیمو په اړوندو شوي اتو تنو ته مرګ ژوبله وخته. په شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي وایي مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو د تخیلو او سپین وام علاقداریو په اړوندو کې یو کور او یو موټر په نخښه کړی. یو دولتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل لومړی برید د سه شنبې او چهارشنبې ترمنځ شپه ناوخته مهال د سپین وام علاقداری په اړوندو کې پر یو کور شوی چې په وینا یې درې تنه پکې وژل شوي او یو ټپي دی. د یو بل خبر لمخې بي پيلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ لغرمې وروسته یو واری بیا پر شمالي وزیرستان برید کړای. چارواکي وایي په دویم برید کې چې د تخیل علاقداري په کړم نومي سیمه کې شوی یو موټر په نخښه شوی چې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي. ځایي خبریال احسان داوړ له سیمې نه د ټلیفون پر لیکه آزادي رادیو ته وویل
نن د دوو حملو تصدیق شوی دی. په دې کې په یو کور باندې میزایل وشته شوی دی چې اوسه پورې کوم اطلاعات را رسېدلي دي. مقامی خلک دا وایي چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. بله یوه حمله په دته خل کې شوې ده د پاک افغان پولې سره نږدې یوه علاقه ده کوډم ته وایي. په کوډم کې په یو ګاډي باندې دوه میزایل وشته شوي دي چې په هغې کې هم څلور کسانو د مرګ اطلاع ده. یوه هفته نه پس دا اوس بیا نوې لړۍ پیل شوه. چونکه دل ډېرې لرې پرتې سیمې دي دواړه، دلته د کمیونیکیشن یا د ټلیفون داسې سهولیات نشته. صرف دا تصدیق شوی دی چې څو کسان پکې مړه دي او میزایل حمله دي. بس دې نه زیات دا تصدیق مونږ ته اوسه پورې نه دی شوی چې کسان څوک دي، مقامی دي، غیر ملکی دي یا بې ګناه دي. داسې اوسه پورې معلومات مونږ ته نه دي په لاس راغلي.
په سیمه کې یوې بلې خپلواکه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې یو شمېر بهرني وسلوال جنګیالي هم وژل شوي، خو دولتي سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې ویل کېږي د ځایي وسلوالو ترڅنګ یو شمېر بهرني جنګیالي پکې پټنځایونه او روزنیز پوځي مرکزونه لري. د امریکا متحده ایالاتو دولت ډېر ځلې له پاکستانه په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، خو پاکستاني چارواکو لا تر اوسه په دې اړه هوکړه نه ده کړې. له تیرو څو میاشتو راهیسې پر وزیرستانونو د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو بریدونه څو واري زیات شوي چې ډیری یې پر شمالي وزیرستان ترسره شوي. په روانه میلادي میاشت کې دغو الوتکو 19 بریدونه کړي چې د رپورټونو له مخې د نورو تر څنګ یو شمېر مهمو وسلوالو جنګیالیو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
امریکایی بی پیلوټه الوتکو یو وار بیا په شمالي وزیرستان ته حمله کړې چې یو شمېر مشکوکو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. دا راپور مو واورید. بلوټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم نن غرمه د پولیسو پر ګزمکونکي موټر حمله شوی چې شاوخوا یولس تنه پکې مړه او ټپیان شوي. ترنو دوستانو، له دغو راپورونو سره د ازادي راډیو د دې سات ماښامنۍ خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو. زما همکار مالیا احراری سټډیو ته راغلې او وروستۍ خبري مجله اوروي. ورته خرغلس ویم از سلی صفی خلقی له تاسو سره د نن ورځې لپاره خدای پاماني کوم. مهرباني.